السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې ده. نن د ګلورز او د 2014 کال د اپریل 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې غړې خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، د نن نه د پاکستان په قبایلی سیمو او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین شروع شو. د افغانستان پوځي چارواکي وایي د هیواد د شمال او شمال ختیځ زون په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی دی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا غزان خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع شو چې په کې به یو میلیون ماشومانو ته د رنګ زد اساس کې ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداروای په دې کمپاین کې به د دې سیمې تر ټولو زیاتو ظفر شو سیمو یعنی خیبر جنسي، شمالي او جنوبي وزیرستان ته خاص توجه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړل شوی او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په دې کې ښه کارکردګي لرونکي کارکونکو ته به انعامونه ورکوي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رجستر شوي چې په کې څلور په خیبر پښتونخوا، یو بلوچستان او درې په سند صوبه کې مخته راغلي. خو په قبایلي سیمو کې سکال تر دې دمه د پولیو نوې کیس نه دی رجستر شوی. هلته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم د نن نه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین شروع شو چې په کې بعد 15 کلونو نه کم عمر شپږ لکه ماشومانو ته د غرنس خلاف ساسکي ورکول کیږي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړ کې ډیر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وای د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د جماعت اسلامي مشر سېنېټر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې حق له ویل
دې چې ځان د پاره په خپل قانون تاکي ځان د پاره په خپل کمیشن هم جوړي نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نو کوم کړي چې ست نه کوم موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د یادونه ولدا چې په دې ورستیو کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شوې دي چې په کې د نواز شریف د بچو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد په نامه کې د مشکوک کمپنیانو او بانک اکاونټونو ذکر شوې دي. دغه اسناد تر مخه د پاکستان نور خوښه 2500 کسان هم دغه ډول اساسې لري. د افغانستان پوځي چارواکي وای په کندوز، بغلان او فاریاب ولایتونو د راز د شمال او شمال ختیځ زون په ځنه نورو برخو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوې دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال او جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانېدل چې د دولت ضد وسلوالو ورستې حمله شنډ کړي او درنه مرجوب لور واړوي. نو موړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل
دو مری پونم د طالبانو عملیات پیل سوی. دوی پتیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپل حمله سختی کړي. لنې ک مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حمله شنې کړي او دوی ته درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه هم څه نه دی ویلي. افغان چارواکو د دې نه وړاندې ویلي چې حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د ځینو سیمو د خلاصولو لپاره د شفق پونم پوځي عملیات شروع کړي دي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو او دریو میاشتو کې شپږ سوه ولسی کسان وژل شوي چې د تیر کال د اولو او دریو میاشتو د شمیرو په نسبت په کې 10% کمی راغلی دی. په دې لړ کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما تازه شمیرې جاری کړې چې تر مخه د ولسی خلکو په جوبل کېدو کې د تیر کال هم دغې مودې په نسبت 10% زیاتوالی راغلی دی. پورت وای د عام خلکو غنی غونی په سیمو کې د جګړو د شدت لوجه د ماشومان او مرګ جوړ له 9% او د خزو 15% زیاته شوې ده. د ریپورت زیاتوي چې د اندازې تر مخه 8% ولسی خلکو ته مرګ جوړ له د حکومت د وسلوالو مخالفینو لوجه اوخته او د دې ریپورت کې هغه هم نظر شوې ده چې د حکومت د وسلوالو خلاف او امنیتي ځواکونو کم چاودون کې مواد استعمال کړي په هغه کې هم خلک جوړل شوی او وجل شوی دي. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په یو نا اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا مرستو په اړه خبرې اترې کوي. نن د امریکا د یو سینیئر چارواکي په حواله ویل شوی د عراق سره د مرستو معنی دا هم کېدلی شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واستول شي. تمه ده چې ایش کارټر د خپل دې سفر پر مهال د عراق د وزیر اعظم حیدر علیبادي، د دفاع وزیر خالد الوبیدی او په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنگ لپاره د امریکایي پوځ د کمانډر جنرال سین میک فارلند سره لیدکاته وکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحاد د یادې وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه کوي او په شام او عراق کې د دغه ډلې خلاف جګړې لپاره د یادو هیوادونو امنیتي ځواکونو ته تربیت او نورې مرستې ورکوي. په امریکا کې میشت یو سیړنیز اداره وای د پاتیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی آمدن دریمه برخه کم شوه چې په نتیجه کې د یادې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت اوږدمهاله واکمنۍ د خطر سره مخ ده. د سیړنیز ادارې دغه ریپورت چې نن خپور کړی شو وایي د 2015 کال د نیمایي راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې آمدن 80 میلیونه ډالر نه 55 میلیونه ډالر ته غورځېدلې ده. دا ریپورت زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې به وړاندې د خپل کنټرول لاندې سیمونه روزانه 33,000 بیرله تیل ایستل چې اوس دغه پیداوار 21,000 بیرله ته ښکته شوی دی. د دې ریپورت تر مخه په دې موده کې یادې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې د خپل کنټرول لاندې 2% سیمې له لاسه ورکړې دي او اوس یې د 9 میلیونه پر ځای 6 میلیونه خلک د واکمنۍ لاندې دي. د دې په نتیجه کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې اوس په خلکو اضافي ټیکسونه لکه د سیټلایت ټلویزیون د انټرنیټ ټیکس او د خارونو نه د بهر وتلو ټیکس لګول شروع کړی دی. دا اوتر دې د مشال خبرونه او اوس تر تازه منګه خبريال سره ظهیر د کرنسی بایو موسم حال وروي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغان په 2.25 روپۍ او په 2.53 روپۍ او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیمځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 22، بنو کې 19 او 1.5 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې واورې د نن په قبالي او نیم قبالي سیمو کې د پولیو ضد څلور ورځې کمپاین پیل شوې. د پاکستان حکومت وایي د پاناما اسنادو په اړه یو کمیشن جوړوي، بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي
دا خو یونیورسل پرنسپل مسلاس کوم په دې کې څه نه کوم. موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د وزیرستان بیکرپل شیوی وایي د خپلې واپسۍ د عمل نه ندي خوشاله.
میر هم بالکل دی واکسین هم مطمئن نه دی. دا واکسین دوی وا دوکا دو دا خل په ډیر مجبور حالت کې دي. کاروبارینه تبا شوی دي، بچونه تبا کی.
د فاټا د پارلمان غړي وای باید قبایلو د مسلو په اړه د پارلمان غډه غونډه راوبلل شي.
وو د اوسه پورې فاټا هغه زیرې پاس نه راوړل کیږي. دا ولې دا څه وجه دی پارلمان کې په دې باندې خاموشي او مجرمانه غفلت.
او د مشال مرکه کې د ډاکټر شاکر الله سره په پاناما اسنادو خبرې کوو.
او امسا د بهرنو ملکونو خلکو ته کاغي هلته کمپنیز شروع کړي نو هغې ته پکې فایده ډېره رسي. په دې لحاظ سره چې هغې پکې ټیکسونه پټولی شي، هغې پکې غیرقانوني پیسې هم راوړي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې لنن نه د دغه هیواد په ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د ګزرن یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال کې په یادو سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګېدو پیښه نه ده ثبت شوې. له اسلام آباد سراج ظهیر تفصیل راکوي.
په پېښور کې د ایمرجنسي اپریشن سنټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي شمالي وزیرستان او ایف آرس بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. او په دې مهم کې 2947 ډلو په ذریعه به 9,293 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي چې پکې له 3,00,000 نه زیات ماشومان د پېښور او خوشا سیمو شامل دي. د فاټا سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، دا شان په ننګرهار کې هم د پولیو ضد د ویکسین د ساسکو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو ضد د ویکسینو د ساسکو په دې دوره کې بس باندې 650,000 هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د 2 ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمیر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له ساسکو څخه محروم شي.
موږ شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان چې دي هغه موږ چارګري څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل. خو د تاسو په همکارۍ د علما کرام په همکارۍ دا شمېره اوس 10,000 ته راښکته شوې ده. هغه هم د کوټ په شیراګام د بالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ کې زمي هدف کوشش کوي موږ یو ماشوم د واکسین نه پاتنه سي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسی سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
خپل د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي دي او تمه ورکشاپونه دایر کړي په دې لاره کې. صف د ادارې لړۍ رمننه کوي چې په دې راسته کې پوهنې ریاست سره همیشه همکاري کړې ده. ډاډ ورکوم چې پوهنې ریاست تاسو سره همکار ده.
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټول علما کرام او څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقافو مدیران دي هغوی سره مامورین دي او په هغې ولسوالیو کې څومره علما کرام دي خطبه دي زه هغوی ته خواهش کوم درخواست میده چې د دغې ماشومانو سره مرسته وکړي. او هغه څوک چې د واکسین هغه بکسۍ په اوږی شاتی دا انشاءالله دښمن نه دی، دا دوست دی، د ماشومانو خیرخوا دی. دوی سره مرسته وکړي چې د هلته پرېږدي او په ټولو مخالفینو ورونو زمشي دی دا هم د دې وطن بچیان دي خپل بچیان چې دي دا پرېږدي.
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوي چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یوه هغه یې په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوي. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیښې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
له شمالي وزیرستانه به کورکل شي خلک وای چې نور د کډوالۍ له ژوند تنګ راغلي حکومت باید کورونو ته د واپسۍ دقیقه نیټه ورته ورکړي. دا کډوال زیاتوي چې که غوښتنی ونه منل شي نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
شمالي وزیرستانه به کورشوي کډوال وای دولت ورته د واپس تنېدو مخصوص وخت نه پګوته کوي. دوی وایي د ګرمۍ موسم په خورېدو دی او کډوال دغه ګرمۍ په خیمو کې نوره نشي زغملی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي د واپس عمل ډیر سست دی او لږ یې کورنۍ چې واپس ولیږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي چې داسې واپسی خو په کالونو کې ممکنه نه دی.
مثال دی ودا هم په وخت بنده کړې وه چې په تین مهینه کې وزیرستان مش کلیر کوي هغه دوه کوله تقریبا وځي هره واپسۍ نه بعد دوه دوه میاشتې درې درې میاشتې په واپسۍ کې ټیم لګي. موږ هم بالکل دې واپسۍ نه مطمئن یو حالانکه دا واپسۍ نو د هېواد دوکادو د خلکو ډېر مجبور حالت کې دي. کاروبارونه تباه شوي دي، بچونه یې تباه کېږي، اخر کار دې نه وسته جوړېږي. دې ته موږ بالکل مجبور یو. دې خلاف به موږ انشاءالله خپل احتجاجي نه خپل پر دنیا ته بیا هم پېش کوي.
عزیز رحمان وایي دوه ویشت کلیو واپسۍ لپاره اندراج پنځه میاشتې وړاندې شوې خو لا یې هم د واپسۍ هیڅ عمل نشته او د ده په وینا د دوی ورکوټي څو کورونو واپسۍ ته هم د پورا کلی نامه ورکولی شي.
دوی چې میش تپی کلای ولسلو او تپی کلی شو غونډی کلای غونډی کړی شي پنځه کېری نه دي دای درې درې کېری نه واپس کوي. اس لکه دوی وشته کلی کلی دغه انټری دی کړی دو پنځه میاشتې شپږ میاشتې واپس یې نشتا. واپس یې میش ته یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونی جوړ کړی.
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه تا وړاندې واپس تللې مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي نو هله به وزیرستان کې آبادی راځي.
پچار دا غو چې د ایدر خلا وشي اسو خله هم سکی پوز د تخت ته خله راسه او وطن به بوز شي ځکه چې هم حاجه کې مدو کنه وزیر وی جو مختر را روغلا جرنل صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خل چې مدو کنه په خریتی سره ورسه خپل کلی ته لوټ کیم نقصان نه چې شو دی هغه پچار د دې خلک ته ملاو شي کینې نړنګ دی اول می سکی مدو مطمئن وي.
د شمالي وزیرستان کډوالو او پسی د غزن پاړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای چارواکو نو پختل نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسۍ لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادی سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسۍ لپاره ویلې شي خو د په وینا زر به یو ځل بیا واپسۍ عمل شروع شي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د اف ډی ایم ای شمیرې تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې پنځه ویشت زره کورنۍ واپس تللې او نږدې اتیا زره کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوغوښتل شي. د دوی په خبره له حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت ته ممکنه بدلون او په اف سي آر قانون کې د جوړ بدلون په اړه د خپلواک وکاروي خو دا چې غږ یې نه اورېدل کیږي. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې کې د ورګډولو او ځینې بیا د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر را کوي.
د روانې میاشتې په څوارلسم نیټه د قومي اسمبلۍ غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهابالدین خان خپل وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یوه قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبللی شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي
د پی ای ای د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوانټ اجلاس راغوتې کیږي چې یمن زموږ د سمندر لري بیا د پی ای ای ملازمین ټیک د چیرې روزګاری مسله ده، هغه به روزګاره کیږي خو د هغوی د مرګ د ژوند مسله نه ده، د هغوی د انساني حقوقو د مالولو مسله نه ده، بلکې د هغوی د روزګار مسله ده. په هغوی جوایټ سیشن راځي خو د اوسه پورې پاټا هغه زیر بس نه راوړل کیږي. دا ولې دا څه وجه ده چې په پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت ده؟ په دې کې شاجي ګل جی صاحب ما ملګرو محنت وکړو هغې کې مونږ یو ایډجمنټ موشن هم راوړی چې په هغې د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې بس لې شي په اسمبلۍ.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخپل کورونو باندې شو هغه نه بعد به موږ د پاجو د جواب ورکړو چې موږ د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره بعد مستقبل خپل علاقې کې امر راشي بیا به ڈپازٹ کے جواب ورکو تو مت داش طریقہ کار پکار دے نو موجودہ حالات داش نو بالکل لگے ہو کوشش کو انداز جوائنٹ سے کے دا واز بو چت کو موجودہ 45 ایف سی آر پر بڑے کے کہ بو لک چینج گول اگا حقوق تو مت ملو شی کو حقوق پہ سبب کے تھا ول تو متعلق فیڈرل سرا دے اگا مو گوڑو تو مت خپل ہائی کورٹ ری سپریم کورٹ ری ٹولے سے سنے کی تا کو نو خار خار ذلیل دی دا دا مو کرے کہ مو الیکشن کور کا سلیکشن کور دا فیصلہ مو انشاء اللہ پخپل کو
ذکر دا د قبیلی سی منا د قامی اسمبلی غلو پ اسمبلی کے دفاٹا د آئینی حیثیت بدلون پاڑا یو بل جمع کڑے وہ پکم چی رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف تو فٹ اصلاحات لپارا یو کمیٹی اعلان کڑا سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د پاناما اسنادو مخې ته راتلو پترس کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالیې نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن پر جوړولو کار کوي، خو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه هم ګوري. اپوزیشن ګوندونه وایي چې په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبره د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټیکسونو او په بهر کې د پنګونو په اړه رانه تحقیقات وشي. تفصیل د اسرار عالم مومننا.
د حکومت ځنې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف الوی وایي د دې اووه شرطونه دي.
اس کی وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز
اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیان جوړ کړی او اکاؤنٹونه خلاص کړی. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخې جایز دي او کنه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بند کړې وي چې د ټیکس نه بچ شو کسنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوې او کنه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوې وي او کنه. بل ده کچېرې کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وي خودلې نو آیا دغه کسان وسله خپل دندې لرکول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره سګامونه پورته کړی دي.
عارف الوی زیاتوی ترڅو د دوی دغه خبرې نوی منل شوی نو په قلاره باندې کینی. همدار سرګندونی د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وايي پراتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
مدا خو یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې کې حساب نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
که څه هم یادو دوانو ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي، خو د عوامي نشل ګوند یو مشر پراسیاب خټک وایي ځنې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلې هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
یو دوکا لمخ کی څنګه اسلام آباد کی مظاهری او گڈبڈی را وصول کارا تلاش کرو غالبا چھتی اغمہ کا کار بیا شروع کئی پاناما لیک کو بانا کئی او کار بخپل نور باسی. اگر چھے دل پخوانی سیاسی پارٹی چھتی اگی سبق سکرے دی یو بل تخطیر اولو نا دل کبی مگر دل تکی نوی لوبکاری را غلی دی یا چارا اس دی کہ اگی وقتاً پر وقتاً احتجاج کو من باندی
خټک زیاتوی په پاکستان کې ل روان سیاسي اړیګړی سره ل وړاندې کمزورې جمهوریت نظام لا پسې کمزورې کیږي. همدارا د اطلاعات او فقی وزیر پرویز رشید 13 ورځې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې پر ریپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکی کمپنیو کې پیسې بندې کړي چې پکې د پاکستانی وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. نیشن ورځپاڼه لیکي دا مهال په پاکستان کې یوه طبقه داسې هم شته چې غواړي د دغه هیواد موجوده پارلماني نظام ته زیان ورسوي او هغه نظام راولي چې پخوانیو ډیکټیټرانو به کارولو. نور تفصیل د مجید بابر نه.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیرونه دغه هیواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنو نه پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغې غونډې مشري د سنټ چیرمین میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزۍ مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخواني پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې کچېرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي ربانی دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر اوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوری وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډیکټیټرانو خپل کړی وو او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب هم دغه ډیکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپو لاندې کولو. سیاسی سیرون کی په دې نظر دی چې په 2014 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشتې په نامه چې کومه محاصره شوې وه اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشتې خبرې کیږي. خو دا ځل ښکاري داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پورې کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تیرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حد کمزورې کړو چې د سکیورټي اسټابلیشمنت رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
رازو یوې بلې موضوع ته، د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون چین ته روان شو او په پام کې دا چې لچینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار احمد تکل ناورو.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایاندوی حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر پترس کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو د توریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر سبب د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر سره نشو. کته هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استادو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا د غونډې ته ډېره خوشبيني نه لري. د دې شورا مرستيال عطاولا سلیم پرون وویل د سولې د عالی شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه،
په هغه صورت کې چې زمینه برابر او غونډه جوړ شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو ځکه په خو هم څو ځلې ژمنې شوې دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحده ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دا دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لړن خبرونه د منور شان اورو.
د نننا په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف سلورزنه کمپاین شروع شوه چې پکې با لسله کماشمانو ته د ډیرانز زد اساس کې ورکول کیږي. هلته د افغانستان د روغتیا سانګوای په ننګرهار ولایت کې د پولیو خلاف د نننا سلورزنه کمپاین پیل کړي چې پکې به د یاد رنز نه د بچکی دوله لپاره شپږ کماشمانو ته اساس کې ورکوي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پایانامه لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې باندې ډیر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف حکومت اسلامي وای د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د افغانستان پوځي چارواکي وای په کندوز، بغلان، فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختیځ زون په ځنو نور سیمو کې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوې دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانېدل چې د دولت مخالفینو ورستي حمله شنډ کړي او درنه مرګوب لور واړوي. سکل د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوې د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې شپږ سوه ولسی کسان وژل شوې چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو د شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا مرستو په اړه خبرې اترې کوي. نن د امریکا د یو سینیئر چارواکي په حواله ویل شوی د عراق سره د مرستو معنی دا هم کېدلې شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واستول شي. او هلته په امریکا کې میشتي وسیړنی ځایدار وايي په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی امدن دریمه برخه کمه شوې چې په نتیجه کې د یادې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت اوږدمهاله واکمنۍ د خطر سره مخ ده.
لن خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکه ته. د نن په مرکه کې د مالیاتی چارو کارپو ډاکټر شاکر الله سره د پاناما اسنادو په بلابلو اړخونو خبرې شوې دي. دا مرکه د ډاکټر شاکر الله سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ کړي.
د اپریل په لومړۍ هفته کې د جنوبی امریکا د پاناما هیواد د قانوني خدماتو ورکونکو ادارې موزاک فونسیکا شاوخوا 1.3 کروڑ پټ اسناد په ډاګه شو. اسناد د هغو اشخاصو چلونه چې په کې سیاستوالان او کاروباریان شامل دي په ډاګه کوي چې آف شور یعنی په بهر ملکونو کې کمپنیانې لري او لټکس ځان بچکوي. د اسنادو لخبرېدو سره سم په مختلفو هیوادونو کې یو سیاسي بحث پیل شوې دی. د آیسلند وزیر اعظم په اسنادو کې د نوم راتلو وروسته استعفا ورکړه. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د اپوزیشن له سخت سیاسي فشار سره مخامخ دی. او د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیانو په اړه هم معلومات په ډاګه کوي. په پاکستان کې دغه وخت اپوزیشن ګوندونه پر نواز شریف فشار اچوي چې له دندې استعفا ورکړي، خو هغه د استعفا پر ځای د پلټن لپاره عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د مشال مرکمو هم نن د موضوع ته څنګه ډکړی دا په دې کې به دا ګورو چې پاناما اسناد څه دي، ولې په ډاګه شو، آیا یا څوی کسانو غیر قانوني کار کړی او کنه، په بهر هیوادونو کې کمپنیانی څنګه جوړیږي. د مشال میلممو د مالیاتی چارو پو ډاکټر شاکر الله دی. نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی دی او دا وخت د امریکا په سټرافورد او جان هاپکینز پوهنتونونو کې استاد دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته په مشال مرکه کې هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، اول خدا چې دغه اسناد چې 1.3 کروڑ جوړیږي، دا د جنوبی امریکا د پاناما هیواد د قانوني خدمات ورکونکو ادارې موساک فونسیکا غدی او داغو په ډاګه سوي دي. آیا دا په دنیا کې یوازینی داسې خدمات ورکونکو کمپنۍ ده چې هغه دغه سي پټ اسناد یا دارنګ اسناد لري کنه؟ نور هیوادو کې هم دغه سي کمپنیان شته چې هغه دارنګ اسناد ته لاسرسي لري؟
دا خو یو داسې سوال نه، داسې قسمه کمپنیان چې وی دا قانوني خدمات ورکولو کمپنیان لکه څنګه چې موساک فونسیکا به داسې نور هم کېږي، خو دې خپل داسې قسمه چې کم کارونه دي نو هغه دې پټ ساتي. نو د دې وجه نه زیات دا پته نه لګي چې کومې کمپنۍ په دې کې کړی خو اوس فلحال په موجوده وخت کې صرف د موساک فونسیکا نوم مخې ته راغلی دی او داسې نور هم ډېر شی د قانوني خدماتو ورکولو کمپنیانې شته په مختلفو ملکونو کې دي او هغه خاص کر په هغه ملکونو کې دي چې په کومو ملکونو کې د آف شور کمپنیانو جوړولو قانون ډېر په اسانه باندې وي او هلته د بهرنیو ملکونو خلکو ته که هغوی هلته کمپنی شروع کړي نو هغوی ته پکې فایده ډېره رسېږي په دې لحاظ سره چې هغوی پکې ټیکسونه پټولی شي هغوی پکې غیرقانوني پیسې هم راوړی شي عظیمي خبره دا نه ده چې هغه به غیرقانوني کېږي خو د هغوی پکې احتمالات زیات دي
یعنی اوس موساک فونسیکا چې دا کومه اداره ده یا دا کوم قانوني خدمات ورکوي دا آیا د دوی کار دا دی چې دغه سی اسناد راغون کی ک دوی قانوني خدمات ورکړي دي سره د دوی څه کار دی چې دا اسناد ځان تر غونډوي ځکه دا ډیر زیات وسایل غواړي رابطه بغواړي د مواد بر غونډي ریسرچ او تحقیق بکوي دا یعنی دومره لو پیمانه باندې کار کولای سي داسې اداري
د دې کمپنی کار دا دی چې کوم یو کس لکه اوس زموږ تاسو ته یو ساده مثال درکوم د پاکستان کې یو کس دی او هغه په برټش ورجن آیلندز کې یو کمپنی شروع کول غواړي دا غي مختلف وجوهات کې دي شي یا د کس خپل ټیکسونه پټي یا د قانوني پیسې دي په قانوني چارې جوړې سره د بهر ملکي کمپنی کول غواړي نو د دې لپاره بیا د کمپنی کولا وهل چې کوم خدمات وي نو دا غي د لپاره قانوني خدمات پکار دي
یعنی
او هغه خدمات مختلف کمپنیانو ورکوي نو موساک فونسیکا چې د دې کار دا و چې دی به خلکو له دغه کمپنیانو کولا وهل اگر کم قانونی کاغذونه تیارول په هغه کې چې کوم غلیکل کول په هغه کې مختلف ډایریکټران ارزان سره راجستل بیا دغه بانک اکاؤنٹ کول او هل بیا دغه د پر دفتر وغیرہ وغیرہ هغه ټول خدمات ودي مهیا کول نو د دې وجه نه اگر ټول ریکارډ هغه کاغذونه پر داسې کمپنیانو ته موساک فونسیکا سره په خپل کمپیوټر کې او په خپل دفتر کې پراته وو
چنو ان لدی سره دا ښکارا سو چې موساک فونسیکا هم به له مشکل سره مخامخ تا کنه
بالکل اوی خو په دې کې دا مشکل سره مخامخ کیږي خو بیا د دې انحصار په دې باندې دی چې موساک فونسیکا په کوم ملک کې کار کوي نو آیا په هغه ملک کې دا قسم کار کول غیر قانوني دی او کنه دی
شا خوز ډاکټر یعنی موساک فونسیکا چې دا دومره زیات یو کروڑ لس لکه اسناد راغو تاسو خپل د مالیاتي چارو کارپو یاست او ډیر زیات هم نظر دی باندې دا چې تاسو لوست دی یا لیدل دی چې په دومره لو پیمانه ده دا رنګ اسناد په ډاګه سوي چې پاغه کې د مالیاتي چاري د مختلفو هوادو شخصیتو شتمنو خلکو په ډاګه سوي
نہ پدا سے پیمانہ باندې چې تدا چې نشي وی حالانکه د خلکو شکونه په مختلفو موقعو باندې دی لکه دا چې کوم آف شور کمپنیانی لکه سم د سمندر په بل غاړه باندې کمپنیانی چې کوم تاسو مخکې خبرو کړو په شروع کې نو تاسو کمپنیانو باندې شکونه ډیر خلکو چتای دلته په امریکا کې هم ډیر خلک دا وزنه چتای چې یاره دا آف شور کمپنیانی چې نو هغه د غیر قانوني مقصدونو لپاره استعمالېږي او چې کوم مالدار خلک دی هغه خپل ټیکس بچولو لپاره او د غیر قانوني پیسو د پټولو لپاره
یعنی
دی آف شور کمپنیز شروع کوي
یعنی او دې ته براسو ډاکټر صاحب یعنی هم دې ته راځو چې دغه د آف شور کمپنیز په انګریزي کې ورته په پښتو کې مو دا وایي چې په بهر ملکونو کې کومې کمپنیانی دي دا د دې څه یعنی د دې کمپنیانو ته موږ څه ویلای شو دا کمپنیانی
د دې زه تاسو ته دا سیم چې لکه د خپل ملک نه بهر یو سړی کمپنی شروع کړي اچھا په کوم ملک یو سړی اوسې کې په هغه ملک نه او په بل ملک کې به ځان ته یو کمپنی سٹارټ کړي او په هغه سپنې کې به داسې قسمه بزنس شي کوي نو هغه کولای شي دا که ملک مطابق چې هغه قانوني وي د دې اوس طریقې کار دا وي چې او ولې یو سړی په بهر ملک دغه کمپنی کولول غواړي یو خدای دې چې د صحیح ضرورت په وجه باندې سړی په بل ملک کمپنی کولاږي لکه د مثال په تور باندې زه اوس په امریکا کې اوسېږم او زه په پاکستان کې یو بزنس یو کمپنی کولاو کوم او هغه کمپنی دا دی چې دا غوښتو قانوني کاروبار کوي هغه ته څه د دې ځنه پیسې لګم هغه هم په قانوني طریقه باندې دي او که هغه کمپنی څه ګټو کې ماتره لګي نو هغه هم په قانوني طریقه باندې راځي او که فرض کا سو د پدی باندې تحقیق کول غواړي چې هغه د پیسې په دې کمپنی په کومه طریقه باندې ګټي، نو هغه ته د قانوني ادارو لاس رسیدي شي، د هغه مل د امریکای لاس ورته هم رسیدي شي او د پاکستان لاس ورته هم رسیدي.
یعنی دا ټول ښکاره وي په صفا کېږي، شفافیت باندې ارزښت کېږي.
بالکل دا ټول ښکاره وي. اوس لکه بعضي ملکونه دي چې هغه کې زبر تاسو ویم چې سټای کې دا برټش ورجن آیلینډز راځي،
د برتانیې ورجن چې کومه جزیره ده د ورجن په نامه هغه ده.
بالکل دا څه نو ملکونه دي. اوس د دې ملکونو قانون دا دی چې که فرض کړه الته یو سړی بینک اکاونټ کولاو کی، نو په هغه باندې د چا څه کار نه وي چې دې بینک څومره پیسې راغلي او څومره ته داړي.
یعنی قانوني لاسرسي څوک نه سکه دلای، هیڅ څوک نه سکه ولا
قانوني تور باندې هغه محفوظ دي. اوس لکه زدا داسې ویم تاسو ته چې دلته په امریکا کې زما د بینک اکاونټ دی، اون دې بینک ته څومره پیسې راځي، څومره پیسې راخلم، ما استعمالوم، څه پیسې راخلم، هغه باندې ځان ته ګاډي واخلم، په څه باندې ځان ته کور واخلم، هر څه. نو دا نه ده چې لکه حکومت ما د دې نه منع کوي چې زه په خپلو پیسو باندې څه کوم، خو که فرض که ضرورت راپېښ شي نو حکومت دا تپوس کولی شي چې ستا د بینک راځومره پیسې د کوم ځای نه راغلې او تا بیا په څه کې وده کولې، یا که فرض که داسې شي چې زما هر څومره تنخواه چې وي د یو کس 500 روپۍ د هغه تنخواه ده او د هغه په بینک کې په ناڅاپه باندې په یو ځای باندې 10 crore rupees راغلې، نو دا د بینک کم په کوم ملکونو کې دا سیستم ښکاره وي، نو د هغه بینک دا ملک چې دی د سنټرل بینک دا خبره نوټیفای شي چې د دې کس د اکاونټ دومره پیسې راغلې، لازمي نه ده چې په هغه ټایم باندې هغه تحقیق وشي، خو که وروسته تحقیق وکړی شي نو دا پته لګېدی چې د دې سړي اکاونټ ته دومره پیسې راغلې وي او بیا د هغه نه دا تپوس کېدی شي چې دا پیسې د کوم ځای نه راغلې. اوس فرض کړئ یو سړي د یو سړي صرف 500 rupees تنخواه وي، نو داغه د لپاره بیا دا جسټیفای کول ډېر ګران شي چې زما سره 10 crore rupees د کوم ځای نه راغلي، داغه بیا دا یو انډیکیشن راځي چې دا پیسې په غلطه طریقه باندې راغلي.
اوس په دې کې یعنی اوس که دا تاسو یعنی دغه چې کمی آف شور یا د بهر ملکونو کې کمپنیانې دي، تاسو د برتانیې د ورجن آیلینډ خبره وکړه، نور داسې کوم ملکونه دي چې هلته دغه سی یو قانوني تحفظ دارنګ حاصل دي چې څوک د دوی اکاونټ ته پیسو ته لاسرسي نشي لرلای؟
په هغه کې زیات تر کمپنیانې چې دي هغه په جنوبي امریکا کې داسې دي، پاناما هم راځي او چداسې وړ وړ ملکونه دي لکه برټش ورجن آیلینډز څنګه خبره وکړه، خو زیات تر کمپنیانې دي په جنوبي امریکا کې دي.
نو دا ولې داسې؟ یعنی دې ته که تاسو وایسته چې آی ام څوک په دې نتیجه رسیدلی سي که هر څوک بهر ملکونو په دې ملکونو کې کمپنیانې جوړوي، نو دا پیسې خامخا به دوکه وي. دا ولې جوړیږي؟ دا ولې جوړوي دوی؟
دا خامخا دوکه نه ظاهره وي، خو په دې باندې شک زیات تر د دوکه کې دي شي. دا هغه وجه دا ده چې د دې ملکونو کې چې کومه کمپنی یا بینک اکاونټ سو کولاو کی، نو دا غي نه تپوس نه کیږي چې دا پیسې د کوم طرف نه راغلې. اوس بیا څنګه چې ما دا اوس تمه کړه د مثال درکو چې کوم سړی 500 rupees تنخواه ده او د دې اکاونټ ته د مثال په توګه باندې په یو غیر قانوني کار کې وته 40 crore rupees رشوت ورکوم، دې په پاکستان کې په خپل اکاونټ کې دا پیسې نشي اچولې، ځکه چې دا غي بیا تپوس کیږي چې دا بخکاره وي. خو دې بیا څنګه کولی شي چې دې دغه پیسې په برټش ورجن آیلینډ کې د یو اکاونټ فالو کړی یا خپل کولا کوي، نو په څه طریقه باندې دغه پیسې چې د هغه الته ورسي بیا هلته څنګه دا تاسو نه کیږي چې دا پیسې تا په کوم ځای باندې دي؟
نو اوس دا تاسو ډیره ښه تشریح کړئ، خو ځدی کې سوال دا دی، دا ملکونه خو هم سم ملکونه دي، سټیټس دي، ریاستونه دي، د قانون لاندې په کار دی وی او دوی د شفافیت خبرم کوي، دوی ولې دې ته ضرورت لري چې دا رنګ کمپنیانو یا داسې ماحول جوړ کړي چې پاغه کې یو څوک کولای شي د خپل آمدن پټ کړي یا مالی سرچینې پټ کړي؟
دا هغه لپاره خو زما خل د ملکونو ته فائدہ دی وی چې دا هغه ملکونو ته پیسې راځي، د نورو په هر ملکونو ته پیسې راځي، خلک چې په کوم غیر قانوني طریقه باندې پیسې ګټي نو هغه اوري هم په دې ملکونو ته بینک اکاونټ کې دي، نو هغه پیسې هم په دغه ملک کې استعمالېږي او هغه ملک ته په خپل معاشي تور باندې ښه کیږي.
یعنی دا دغه معاشي ګټه ده دغه هیواد، خو اوس په دې کې اوس دغه ملکونه چاته یعنی جواب دی نه دي که نړیوال داسې یو سیستم موجود نه دی چې یاره تاسو به د آف شور کمپنی یا بهرني کمپنی یا تاسو د شفافیت لپاره هم هغه څه وکړي چې په دې نور نړۍ کې لکه تاسو څنګه یاد کړئ چې هر چا ورته لاسرسی وي. بیا
نو تر اوسه پر خدا قانوني دي کفرز کا یو کس سر کمپنی هم په دغه ملکونو کې جوړي نو هغه د پر د قانوني دي خو اوس چې کوم د موجوده اسنادونه چې بهر راخره شي وي د پاناما پیپرز په نامه باندې نو د دې نه بعد زیات تر ملکونو کې دا وځي چې دیږي چې دا ولې داسې کیږي چې یو څو مالدار خلک او یا د ملکونو مشران چې دي هغوی په دې کارونو کې ککړ دي نو کېدای شي چې اوس د دې نه بعد بیا په عالمي توګه باندې دا زور راوچت شي چې دا دې قانوني کړی شي او په هغې باندې دا زور راوړی شي چې تاسو ته کومې پیسې هم د کوم ملک نه راځي نو په کار ده چې دا هغې تاسو په شفاف طریقه سره ریکارډ وساتل.
بل ډاکټر صاحب یعنی داسې مثالونه تروسه پورې ستاسو مخې ته راغلي دي چې پرشته هم دغه کمپنیانې چې کمی دي دغه یو داسې غیر قانوني کار کړی وي داسې یو کیس عملاً ثابت شوی کله مخې ته راغلی دی کنه؟
داسې اگزیکټ خو زه عالم کې شکونه په ډیرو کمپنیانو باندې کیږي ما ډیر رپورټونه لیدلي هم دي کتنې مې دي خو زه تاسو ته یو خاص نوم ځکه چې ما غوښتل چې بیا به هغه کې ته قانوني دغه جوړیږي مسلې جوړیږي نو زه به تاسو سره کسر تا ویم چې او داسې شته چې په هغه کمپنیانو باندې او په هغه خلکو باندې شکونه راپورته شوي دي او بیا د مزید چې دا به تحقیق په خبره زی چې دا غیر د پر یو باقاعده کمیټه جوړه شي او د دې خبرې تحقیق وکړي چې کومې کمپنۍ په دې کې غیر قانوني کار کوي لکه نن سبا په نواز شریف باندې طالبان دی یو ډیر غټ اعتراضونه راوچتيږي چې دی آف شور کمپنۍ
هم دې ته راتلم ډاکټر صاحب هم دا یعنی دا خو په پاکستان کې دغه راغو خلکو دا چې وانګیرله هرچا چې بس دا نومې راغی د پاناما په دې اسنادو کې نومونه راغو د نواز شریف ته کورنۍ او د دوی چې دوی هم کمپنیانې لري په دې دې ځایونو کې لري نو بس دا سړی چې دی دا مجرم سو او بس د بخامخا د پیسې وړي وي او د پغلا کې ککړ دی دغه سي نتیجې ته رسیدل د دې اسنادو پر بنیاد باندې ستاسو خیال په سمه ده کنه؟
زما په خیال باندې دا سمه خبره نه ده د دې خو زبر تاسو دا مثال دی چې یو ځکه جرم وشو او تاسو په یو څو کسانو باندې شک راغی چې دې کسانو باندې غلط کار کړی دی جرم کړی دی نو ته پاري باندې شک کولای شي انسان ته لګولې شي خو هغه مجرم نشي ګڼلې تر هغه پورې چې څوک ورې غي باندې دا ثابت شي ویني حالان کې شک به زیات تر دې هغه حالت دا ظاهري کې دې کار به دا غلط کار زیاده به شي کړی نو ته د نواز شریف دلی او د هغه د کورنۍ نمونه به ګرار نه نو دا لازمی ثبوت نه دی چې دوی غلط کار کړی خو زیات تر ګوتی چې کله تاسو هغه ټول هر څه ته وګورئ نو دا نه دا ظاهري کې چې دوی به دا غلط کار کوي ځکه تاسو فکر وکړئ ما مخکې ورځو کې د مریم نواز شریف یو انټرویو اوریدله او هغه د دې خبرې نه چورلک انکار کړی و چې زمونږ په لندن کې څه کورونه شته یا داسې زمونږ پراپرټي نشته واغې په ګم دا وی چې کفرز کا چا سادي ته کوم زړه دا کوم واغه بل کوم نو یو طرف ته دا انکار وکړو نو که یو سړی په صحیح طریقه باندې کار کړي نو بیا دا غیله پټولو ضرورت خو نشته کنه
نه نو خو مش کوم نتیجې نو کېدای شي نه لري یعنی تاسو څنګه په کوم بنیاد موږ وایلی سو چې یار چې دا وی نه لرو مو یې نه تاسو لري
بیا مننه دې بیا چې کوم دا غي زوی دې حسن نواز نو خلک دا غیټم دی غیپ یو بل انټرویو کې باقاعده دا غی اقرار کړو چې دا زمونږ پراپرټی نه شته دا زمونږ جایدادونه پښته او دا غی مونږه دا غی فائدہ مند مالکان مونږ یو او مریم نواز شریف چې دنو هغه دا غی تنظیم چلی مې یو خو هغه شو او بل چې کله دا پاناما پیپرز خبرې راوته نو پای کې دا خبرې ښکاره شو چې او د کمپنۍ نیو شته او د دې جیدادونه هم شته په ملکونو کې او دا هر څه شته نو دا نه خبره ظاهريږي چې مخکې کوم د خبرې دی پټولې د جیدادونه پټول نو هغه اوس ښکاره شو نو شک پر ظاهر خبر دراغلو چې را دی ولې انکار کولو کفر ګرځي قانوني جیدادو نه به انکار ولې کولو
یعنی دا
په پاکستان کې پاکستان کې دا غي ښکارا کړی و نو چې زمونږ د دې بډه جیدادو نه دي
یعنی اوس دا وخت یعنی دغه خبرو پر بنیاد باندې یو څوک شک کولای شي خدا پر دوی باندې مجرم نه سي ګرځولای چې نه نو خامخا به کړی کنه تر څو چې ثبوت ونه سي تحقیق نه سي وي
بالکل بالکل او په دغه وجه باندې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه چې دی هغه دا مطالبه کوي چې د دې لپاره دی د چیف جسټس په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ شي او په هغه کې د تحقیق والا کمپنیانو خدمات حاصل کړي چې هغه دا خبره وګوري چې وغیر د دې چې کومې د کمپنیانې دي او کوم کاروبارونه دي، نو دا په قانوني طریقه باندې دا پیسې ګټلی شوي وي او دا کمپنیانې پرې شروع شوي، دا جایدادونه پرې اخیستلی شوي دي، که نه دا په غیر قانوني طریقه باندې شوي دي.
خو ډاکټر صاحب تاسو وکړئ خبره پوره
کړئ. فرض کړه د نواز شریف د لی په قانوني طریقو باندې په پاکستان کې یو کمپنی ده او هغه کمپنی ګټه کړې ده او دغه ګټې دا پیسې بیا دي لیګلی دي او په لندن کې جایداد اخیستې ده، نو په دې کې هیڅ غیر قانوني نشته. یا نواز شریف د خپلې تنخواه پیسې راغستې دي، جمع کړې دي او هغه لیګلی دي او بل ځای په جایدادونه یا کمپنی اخیستې دي، نو په دې کې هیڅ غیر قانوني نشته. خو که فرض کړه دا پیسې د دې ریکارډ نه معلومیږي چې دا پیسې راغلي رقم ځای نه، په یو ځای کې هغه کړی ماتېږي، هلته دا خبره ثابتېږي چې دا په غیر قانوني طریقه باندې راغلي. څنګه چې ما تاسو ته وختي ذکر وکړو، د هغه مثال په تاسو ته لږ بیا راتازه کړم چې که فرض کړه یو سړی د هغه 50,000 روپۍ تنخواه ده او دته 10 کروڑ روپۍ رشوت میلاو شو، نو دی دا په خپل اکاونټ کې نشي لی اچولی او په قانوني طریقه باندې دی دا پیسې برطانیې ته نشي لیږلی. هو به هم لیږلی شي، خو بیا به دا وي چې لکه بیا دې تپوسو کې تپوس وکړی شي، نو خبره به اخره دې له راځي چې دا 10 کروڑ روپۍ په یو ځای باندې ستاسو د کم ټرانس نه راغلی، او بیا په دغه ټیم کې دا سړی دا نشي ثابتولی چې زما سره د کم ځای نه راغلی، ځکه چې دا هغه صرف 50,000 روپۍ تنخواه ده. نو ظاهره خبر تاغه کې ثابت چې هغه له دې پیسې راغلی. اوس دا څه چې لکه د آف شور ته خبره راوړي، نواز شریف ته دا خبره ثابت کی چې را موږ چې په کومو پیسو باندې دا جیدادونه اخیستې دي او کمپنیانې مې کولو کړی دي، که فرض کړه دا قانوني طریقه باندې دي دا ثابت کی چې دا موږ قانوني طور باندې ګټلې پیسې دي، نو بیا پکې سم ځل نشته. خو کدی دا خبره ثابت نه کړی شي،
شریف نه دی ټوله خبره، نواز شریف بہرحال د پاکستان وزیر اعظم دی، په دې کې داسې اهمیت لري او دی کې خو د پاکستان 200 کسان یادیږي.
تحقیق وکړی شي، خو خبره زیات تر په نواز شریف باندې ذکر راځي چې زبر تاسو ته دی یو ساده باندې مثال درکمه. د دې ملک مثال به داسې واخلو لکه یو کورنۍ چې وي او په هغه کې 15 ورونه دي، خویندې دي، او د هغې خپل داسې او دغه چې هر سړی به کار کوي او پیسې به ګټي او راوړي به دلته په دې کور کې به موږ لګوو او هر څه به ټولو ته ښکاروي چې څوک څومره ګټي او څوک څومره خرچ کوي او په څه کې خرچ کوي. نو د دې نه بیا دا هم پته لګي چې فرض کا یو کس ته کې په بهر په دغه کورنۍ کې په دغه غرونو کې یو کس بار اخلا وکړه هغه ته ډېر شي پیسې راغلي، نو دا هغه نه د کورنۍ ته پوس کولی شي دا پیسې د کوم ځای نه راغلي. او که فرض کا دې داسې و کې چې د خپلې پیسې چېرته پکې څوک پټي او اچانک ناسا په دې یو ګاډی راوړي ځانته نوې ګاډی اخیستې، دا نور غرونو ته پوس کولی شي چې دا ګاډی تا پسو واخیستو، ستا چې که موږ ته پیسې ښکاره کړې وي کومه تنخواه ده نو په هغه کې خدا نه کېږي، نو یا خو به چې ښکاره وي نو په هغه کې څه مسئله نشته، خو که فرض کړه پیسې پټې کړې نو بیا به خبره هلته ورانېږي. اوس ته نواز شریف دلې باندې چې کوم خلک زیاتې ګوتې وي چې څنګه د هغې وجه دا چې کوم کس د دې کورنۍ مشر وي او هغه همیشه دا خبره نورو ته هم کوي چې تاسو پیسې ګټئ او تاسو ټیکسونه ورکوئ، تاسو د دې خپل کورنۍ مدد کوئ او تاسو په دې کې پیسې لګوئ، او هغه مشر چې کوم ورور دی هغه خپلې پیسې خپله تنخواه پټوي یا په غلطه طریقه باندې د دې کور نه غلا کوي او هغه بهر ته یو بل ملګري سره پیسې جمع کړي دي او هغه بیا وروسته ناڅاپه د خپلو نور ورونو د سره چې چېرته د خپلې پیسې هلته جمع کړي دي، بیا دې کور نه پټې کړې دي هلته جمع کړي دي، نو په دې وجه باندې په هغه مشر باندې زیاته ګوته وچېږي.
یعنی
تا خو زموږ مشر وي، تا خو موږ ته ویل چې ته دا غلط کارونه مه کوې، او ته چې کوم دی تا باندې موږ دومره اعتبار کوي چې زموږ د خپل کورنۍ مشر شو کوي او ته په دې غلط کار کې انوالو، نو بیا به ظاهره خبره چې په هغه باندې ګوتې زیاتې چې دي، که فرض کړي یو کشر ورور به کېدې غلط کار کړی وي نو ظاهره خبره ده هغه هم غلط کار دی.
نو یې ستاسو وایست چې اوس یعنی دا کوم چې عدالتي کمیشن جوړ دا یوازې د نواز شریف تر کوره محدود نه سي، بلکې دا 200 کسان ټول په کې راګټ سي.
بالکل دا ټول تحقیق وکړی شي چې دا په څه طریقه باندې دا پیسې ګټلی شوي دي او دا کمپنیانې څنګه کولو شوي دي او دا هغې څنګه جایدادونه دي.
اوس په دې کې ډاکټر صاحب که دغه عدالتي کمیشن په پاکستان کې جوړ سي، دا عدالتي کمیشن خو په پاکستان کې ځننه تحقیق کوي، خو آیا دا کوم ملکونه چې تاسو وایئ چې دا هر څه پټوي چې هغو ته دا یعنی وایي چې دا پیسې ستاسو دي او دلته به پټې وي او هیچ چاته به نه وي، نو دا دا حق بیا لري چې دا هلته لاړ شي په هغو ملکونو کې بیا له هغو ملکونو له دوی سره تفصیلات چینه کې شریک، نو دغه کمیشن یا دغه عدالتي پلټنې خو نیمګړې پاتې شي؟
دا خبره بالکل صحیح ده، ځکه چې په هغه ملکونو کې تر اوسه پورې دا قانون نشته چې د پاکستان یو کس لاړ شي او هلته د هغه ملک کې چا د بینک اکاؤنټ یا کمپنی بلو کړی د هغې تحقیق دې وکړی شي چې دا د چا دي او بله طریقه باندې کولو شي دي او څومره پیسې دي پکې. البته د دې دپاره زما خیال دی په بین الاقوامي طور باندې یو مهم پکار دی چې د اقوام متحده په نگرانۍ کې یو داسې اداره جوړه شي چې هغه دا خبره لازمي وګڼي چې څومره د پیسو کاروبار کېږي او کمپنیانی په هر ملک کې چې کولویږي او څومره چې د فنډ د پیسو تلل راتلل وي د ملکونو په منځ کې، نو هغه دې په قانوني او په ښکاره طریقه باندې شي. د دې به بله ګټه فایده دا شي چې کوم خلک په غیر قانوني کارونو کې ککړ دي، د مثال په ډول باندې کوم خلک چې په نشه یي سیزونو خرڅولو باندې پیسې ګټي، نو هغه هم ظاهره خبره ده په خپل ښکاره اکاونټ کې نشي انسانی، هغه خلک هم راځي او دې ملکونو ته کوم دغه برټش ورجن آیلینډز یا داسې او داسې موزاک فرانسې کې د دې قسمه ادارو خدمات حاصلې او خپلې پیسې پټۍ په دغه طریقه باندې، ځکه چې هغه خو غیر قانوني پیسې لیدي دا نشي ښکاره کولو چې دا ما وګټلې.
خو اسې ډاکټر صاحب، دا 200 کسان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په ګډون په دې اسنادو کې داسې یو اندازه سته چې دا به د مجموعي څومره مالیت وي، دا څومره پیسې به وي چې دا دومره وتلې دي له پاکستان او په دې ځای کې لګېدلې دي؟
دا هیڅ زما خیال له فل حل پر موجوده وخت کې دا خبره کول بل څه ډېر د وخت نه مخکې خبره وي، ځکه چې تحقیق به دې په کار دی، د دې اوس کوره پته نه لګي، اوس کوسه پورې چې مونږ ته کومه پته لګېدلې نو هغه کې چې کوم مونږ په یقین سره ویلی شو، نو هغه دا ده چې د دې خلکو د دې پاکستانیانو په دغه بهر ملکونو کې پټې کمپنیانې او کاروبارونه چلیدل، اوس هغه کاروبارونه او کمپنیانې څومره ګټې دي، د هغو څومره جایدادونه دي او د هغوی سره څومره پیسې دي، هغه به وروسته تحقیق کول په کار دا دی.
د پاکستان په سطح باندې یو داسې قانون جوړ سي چې هغه هر چاته دا لازمي کې چې هغه که په دغو ملکونو کې چې کوم ملکونه دغه سی او تحفظ ورکوي چې پیسې پټېږي، که هغه ملکونو ته لاسرسی نه وي پاکستان کې ځننه هر سړی دې ته وتړل سي چې تاسو به دا هر څه دلته دغه پروسس کوي او هر پاکستانی چې بار هر څنګه پنګاچونه کوي کې هر ځای کوي، هغه به وار په پاکستان کې ځان په شفافه طریقه باندې کاغذان هر څه جمع کوي بیا به دایځي.
دا غیر لپاره قانوني چاره جوړی خو کېدای شي، خو دا چې دا په هر پاکستانی باندې لازمي کول بل کوم دی ګران شي، ځکه چې کوم پاکستانی خپلې پیسې په بهر ملک کې ګټلې دي او بیا هم هلته په بهر ملک کې لګولې دي، کاروبار یې شروع کړی دی، نو دا هغې نه پاکستان ظاهر خبره ده چې تپوس نه شي کولی، خو البته پاکستان د دې خبرې تپوس کولی شي چې په پاکستان کې به څومره پیسې ګټلې دي او دا پیسې که فرض کا تا بهر ملکونو ته لېږلې دي نو په څه طریقه باندې دي لېږلې دي، دا هغې شفافیت کېدای شي.
ډاکټر شاکر الله صاحب، ستاسو ډیره مننه چې مشال مرکه کې مو را سره مرکه وکړه، ډیره مهرباني.